سلور بجې شپې د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړی السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوه مهمې اړې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا په دوحه کې خبري ژر پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
دوها کې راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه څېړي او د امریکا برحاله ولسمشر یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ لپاره بعد دوی او طالبانو ګډه کاری کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکچی پلاوی غړی او ویاند نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اور بند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دوار خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه پورس پیلی چې د اجنډا پر جزئیات وباندي او پر عناوین وباندي بحث وکي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
دوه کې دواړه لوري لنګدې درې میاشتو خبر ورسته پروند بین الافغاني خبرو پر تګلارې صلاح شول او عمومي ناشته وکړه. ملګرو ملتونو، ناتو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلای کړی. لدی وړاندې په دوه کې د طالبانو مرکچانو هم ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. امریکا په افغانستان کې 2.5 زره ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کوم پوځي ورتیاوې کمی شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به تپیږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړاو لري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سند ته یې ګزارول او پر موټر یې ډزې تازه او لویې پیښې وې. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې وه چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځنډ لامل دا و چې دوی ملکی کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاس ته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په یوه نوي ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ دقیقې ویډیو کې چې بیګا د ښاغلي ترامپ پر فیسبوک خبره شوه، ترامپ دا خبره خپل ډېرې مهمې څرګندونې یاد کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هیواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشتې لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بله لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ترامپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنې شوې دي، هغه ټاکنو کې چې سیالي جو بایدن بریالی اعلان شوی دی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووډ 19 ناروغي له عمله په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لک واوخت. دا په ټوله امریکا کې دغه ناروغي له عمله د بستر شویو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له عمله هم 2023 تنه پرون مړ شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شویو ارمنی تبره سرتیرو سره ناوړه بشری چلند شوی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل دبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی. په راپور کې راغلی ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپورې ووایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنی وی او اف ام 3.5 واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي خو دوی اډې ساتي. دا کومې اډې دي؟ وړاندې به واوري. په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار په شنبه په ورځ پیلوي.
د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې پلار او مور په کور کې جګړه کوي پر ماشومان وبي اغیز کوي.
دا د دې بایس کېږي چې د غیرتلون کې ماشومان ډېر وقتی او ډېر خشن وي.
لا یونیسف سره دا ساجی رادو په ځانګړي خبرونه کې په ماشومان او د سکار وینارغي پاړه ووري.
دا سوا چوال چوش زیرشو نس سلوخ سپیسیبی وټلی وستی زیرشو دغه نه اخر کې کای شو ری کتابه ورغلا درې مسلره مشپادو.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمالو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوی پړاو ته داخله شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپل دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونکړه چې د عسکرو په وټلو سره به کومې پوځي ولټیاوې کمی شي. خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دوغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسكر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسكر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دوغو عسكرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنی او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوام پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل د نهایی کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دند سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل کچېری په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز په وینا واوریدل چې امریکا به په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي، خو جنرال مارک میلی دا نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو پاړه وویل.
بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکل ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخوی، نو نه پیگم. خو پخوا هم دوی ته نه عادی ورکر شوی وی، اوس چې دوی وایي چې دوه مهم عادی او نورې وړې عادی، هغه وړې عادی به شاید بیا اندازه به بیا هم هغه نه اډو ته ډیره ورنږدې کړي، نو دغه نه طالبان خبر دي. هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي اسکر چې پاتې کیږي دا یې ورسره منلې ده، او دغه اډې یې ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
شغل مستحق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوه اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی او په دې برخه کې موافقه حتی کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی وایي چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیل شي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری اساسي رډو ته وکړه. دیو نادر له کابل راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې ورسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنز د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلاري هوکړه شوی او وروسته لدې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هر کلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هر کلی وکړ او د جګړې لخکېلو خواوی د اوربان او تلپاتې سولې ته رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنز د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنز د باور فضا منسته او سولې په لور ګامونه لند کړی دي.
د طالبانو په دې خبره پوښتنه دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډیره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځي چې لکه نور مرانه راشي. او د سولې خبره نه دی، سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کیږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان هم بیا د اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهار شنبه پورز د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلی و چې د مذاکرات دواړو لوري ژمن دي تر څو د سول په برخه کې خپل رښتینی حل زلي تر سره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم پاړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې پاړه د اجنډا بحثونو ته پتم دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1,000,000 معلولین شته چې اکثر یې د جګړو او نشتو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمېر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان دي. د کورونا وبا هم د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په دې راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
سرل دی چې په افغانستان کې روانه جګړه خای هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور دیرس کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې دی توغندی د لګیدو له امله معلول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یو پښه پرې سوی دي. اوس سرل دی چې معلول دی، خو د خپلې پنځه کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي، خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیو رستوران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. دای انداسې ورځې را یادوي چې د دغه وایروس تخپرېدو له امله خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو، خالي به تلو راتلو، تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس نه مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخواه یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا لاسی توکو غرفونه د خوراکي توکو همدارنګه د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ماشاوخه 9000 کورنۍ برخمن شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي معلولین ثبت دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د پښان نور معلولین اندیښمن دي چې کیدای شي راتلونکي کې هم دغه ویروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
بیا هم د معلولینو په اړه، د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو کورونه کې څلور نابی نایان دي، خو هر نابینای ځان ته ځانګړې وړتیاوي او استعداد لري. دا کورنۍ چې سخته بې وسلې ده وایي چې یوازینی هیله مو سوله ده. له ترینکوټ څخه د رادیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څنډګي په یو خټین کور کې د یو کورنۍ د څلور نابینایانو مشرور شلکلن سیدولی وهی. کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چک چکی وهی. کلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزل ویلو زیات مهارتونه لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند خپور کړي.
دا شیرونو دا سندری دا شوا مش خدای تعالی جوړ ور پروزګان کی دا سول را ولي خدای دا شیرونو خدای د جره فار جوړوم شوور ور دا ټک ټک تک ټک ورکسی او دا جګړه ورکسی نور نور پروزګان کی ورور وینه و دریږي دا سول د خدای پاک راو
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبینه دی
قران الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا ته کلن نبینا کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري په اورزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کوم شونځي نشته خو کریم الله شونځي ته د خپل کلی د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي کریم الله وای تر ټولو په دې زیات خوشاله دی چې په شونځي کې شونکي نور زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ
دا زما یو خور بیا الله ته معلمان په یاد درس راته وایي کورې ودان ډېر کوشش راسره کوي ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده نازو وای زامن او لوری لمور نابینا پیدا سوی خو له دولت او بډای خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي
تکلیف برای کمانه نه ما داده جام داده جامی پتکلیف زایم داده سپلی پتکلیف زایم داده خوراکی پتکلیف زایم راه کنم بالا داده سنگ داده توام داده واسه مسلمانان تلو داده عصبی داده جرایعی جرایعی واسه مثل مال پلی داده خدای داده کلی پذیرف کنی سپکیوش کند جرایعی که داده عصبی داده راه کتی باسی اپلای پکشی زی
پاترین کورت کې د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده خو په بهر کې درملنه کېدای شي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکمو مسلمانانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کړی
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شینجن پروډکشن او سختمانی ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي د ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد ډیر سلنه او د نړۍ شاوخوا 15 سلنه نساجی تولیدوي د چین په شینجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولې او د شپږم شرکت ای چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شینجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کړي د امریکا حکومت وایي په شینجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلی چې په شینجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه غیزمن کړي د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي د ورسته اقدام داسې محلسوي چې د امریکا متحده ایالاتو سنګ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای تر رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي کانګرس هم پر داسې مقررات غور کوي چې په شینجن کې ټول تولید سوی اجناس د اجباري کارګر تولیدات ونوموي او لدی کبل د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي
ستاسو لا پیغامونو
زه به طرح په خدا پر وروسته خزان وو خو شپه من ته چې دا غزمو په ځای کې دا سره وروسته دا خپل ګور په نام باندې طالبان په څه نه اخلي دا ورځ سمکه پرې شل مکه او بلت بس پر دکا کرد شاندی نای خیار زی تا جای دیر کرد نور نیر دکا پرا ده سدا فرک چیزی پر زی بان یار زی ناس تو پیتی فولو نور دکا او فرمات دکا در ساشتی او سر کم سکر دکا او ساشتی دوش نیر نیر یعنی ساشتا ری نیر نیر بچه نیر نیر بردل سپر سوال دی او سی شاندی او سا خدا پرا با نفر ناسی دکا پیتی جی تا چی نور کار نکی جنگ نکی یعنی دب نراو دی پس دکا ما پیغام و پشت داوری رو سلام ماست سلام علیکم
بله از اطلاع ایجادیم در وردگ ولد که جنسی لسوله خم اعریک در سران ولده تاقاد مرزدی معیدین سرحید تو خم کمک نکری نه حکمت نه نور خیریه مسیسه استاف در آبی حلار پچارواک دا غاز کوم که نور غیر ضروری مسائف بکم که او داقا در مرزدی معیدین لپار به هم یوسف تقاید خطوام که ولیسی ترتیب اوهی مشکلات هم لمان دلار شی زکا مرزادی ایدین هم پگاش مر مشکلات که را گیر دی و سلام
زمان شما نگل احمد و نام خبری تو همان لاغیرات و سکندار کابل پر لار بانجه لاغت مکور رکاز و جنده ده از اکرا با حدیسا پوستی زمان مر دیر پازا بی مرزخت رو لاغت مطر مطر روانی ما در کلات کم در غرکم دی نورک و نامی و پوستا در مطر زدوز و لاغوانی زر آغوانی واردی در از مکور کم در غرکم دی دو تری زر آغوانی واردی من در رو چر وقت در غیر دیز در یوانی وخی سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولو خو مخکې تر دې چې اس ام اسونه ته مخ کړو یو جالب مطلب لرو ټیکنالوژي نه یوازې په شهرونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په سرولو کې ورڅخه استفاده کیږي په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لاري د حیواناتو د څار سیستم رامنځته کړی دی ملالی بشیر په دې اړه له نورو جزئیات سره
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوي پیایي اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي ډرون کیمرې په هوا کې غواوي څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د درون کمرو په واسطه حیوانان څاري
د شپون یا سپی په پرتلا درون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د درون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې دا شرکت چې د اسرائیل په روش پیناسې مکې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي
له دې طریقه خلک کولای شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شنبې پر طالبان او حکومت اور بند وکړي د سولې خبرو ته به هیله پیدا شي کنه خدای پاک دې پر افغانانو رحم وکړي عزیز صابولای لزنجیر علی کې د سولې د خبرو پر اجنډا به څومره وخت خبري وشي خدای ته وګوري بیړه وکړي څومره نور افغانان به د جګړې قرباني شي سخی بادشاه شاهین له ځای میدان لیکي طالبان دې بی ځایه پلمې نه کوي اور بند وکړي بیا دې د سولې خبري قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلی دی له طالبانو په جدي توګه هیله کوي چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي کنه هر افغان چې مري مسؤلیت پیدا د پوینه د طالبانو وي عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی ک خدای کول طالبان حکومت په ژر د سولې خبري پیل کړي خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ نه پرستول اسمس کلی کی سول په سوال او په بهر کې په 15 ستوريزو هوټلونو کې نشتر لاسه کوله په شارونو کلیو باندې کې باید د سولې لپاره د خلکو ذهنیت چمتو شي او باید پرستول اسمس کلی دی د سولې لپاره تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. باید طالبان او د افغانستان حکومت په اوربند موافقه وکړي او ژر تر ژره اوربند وکړي. د د پوینا حتی د شنبې تر ورځې چې په اجنډا خبرې کیږي باید صبر ونشي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي، افغانان د سولې ارمان لري، طالبان دې دغه ارمان د دوی ور پوره کړي. اساجی راډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساجی راډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته دا یادونه هم وکړم، اساجی راډو په انټرنیټ کې په اساجی راډو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي، او په انټرنیټ کې هغه دا راپورونه متن بستل شي چې اساجی راډو لاله خبرې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په دوه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ لپاره به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسوده کار پیل کړي. دغه پلاوی وایي چې د دوی لخوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي. امریکا په افغانستان کې دویم ضرورت د خپل سرتیرو د شمیر لپاره کومول ورسته په دې هواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز کړي ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه چېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کراوالې معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاری. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکزی بیرته له طالبانو نیولې. دغه ادعا د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد کړي. دهراود شاوخوا شل ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغلی وو. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې دي. د ویلي چې په دغو ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ورځنۍ کچه د بستر شوو کسانو په کچه کې یو ریکارډ دی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره آذربایجاني ځواکونو ناوړه بشري چلند کړی دی.
ل اسد الله الدین څخه په مننه وس بیا هم خبرونه لرو. سپورت خبرونه امید زهیر ملي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د شطرنج ټاکنیز سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي دا سیالي تیر ورځ نه وخت پیل شوې دي چې یو اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیټې وایي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له 28 ولایتونو څخه شاوخوا 300 تنه د شطرنج لوبغاړو ګډون کړي. خغله پیمان زیاتوي دغه سیالي د شطرنج ملي ټیم لپاره د غوړه سیرو د پیژندلو په موخه جوړ شوې دي. شطرنج چې په نړیواله کچه د ذهني ورزش لپاره مهمه لوبه بلل کېږي بشمیره مینوال لري. افغانستان هم په دې برخه کې ملي لوبغاړي دیا وخت نا وخت د سیمې په کچه او نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د کرکټ یو معیاري لوبغالی جوړیږي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغالی په ډیر چیرې بزمګه کې د مالی وزارت پراختیا بودیجی 5.5 میلیون افغانۍ جوړیږي. خغل لونګ زیاتوي د کرکټ دغه لوبغالی په یو وار د شاوخوا 15,000 نندارچانو د زایدو ظرفیت ولري او چارې به په یو کال کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د لوګر تر څنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په معیاري لوبغالو کار روان دی. پنګ دی راتونکو کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د سریلانکا د کرکټ د غوړ لیګ یا ال پی ال د سیالیو په دوام نن دوه سیالي کې لومړی لوبه به د ګالی ګلیټرز او جپنا سٹالونز او دویم لوبه به د دمبولا ویکینګ او کینډی ټاسکرز ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي هم په دې لوبو کې لوبيږي. حالو به چې نن ناوخت کېږي افغان لوبغاړي افتاب عالم، سمی الله شینواره، رحمت الله ګوربز، نوین الحق او حضرت زازی پکې لوبيږي.
وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ د مشانو د اختلافاتو مسله چېړو چې پر ماشومانو به یې اغیز سوي. خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د سکار وي د ناروغۍ په اړه اورېدلی شي.
د امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالو ته بیم کوي پینځم کې دوامدار هم د سکن مثلا سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرور سلا سینه بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حد د کورنۍ او د بی پروايي له وجې ګان شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراغ ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنشي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچوال چې وښه زیر شو نس څلوېښت شپېڅې وتلې وستې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله درېمه سره مشپه دو امرا به پرته لاس وراتلو مونه لاس په پیرغله لاس دی وکړو ستې داس نه مه وورات دې تا که خپل ځون ته داس نه کار چې وښ کوي
تو هیګیم
یو نمبر بوټه خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تک شنو په سیګ سي شین شپ سي وینې منډو سا وکړو چاوینه تیس مین اخلی توش نامش کل کده
تری نمره توی؟
رحیمه
تو چه سره بستاری دلتا؟
زوی سرامی
داره تو ایس بزوی دی چه سوی دی؟
دری عملی فی بند راغلی سس سو بیخی
دا چه بیرون گرزی تا چه شای راغونده وست خو آواز سالا دا آیا گرم ساتی؟
او کرته ارتا گونده بنینون لاندی لپاس بلا کرته ارتا گونده ما خویوان دا بیاد زیو شبه خلای سی بیر تا اوزی بنده باسی
کورتیم چنگه دی یخی دیکتا و دی
کورتی یخی دیخ بخاری می یخی دا بخاری می یخی
دا ماشمان چوم را بیرون گرزی
سی دولا و رز بنده گرزی نو
سیناو بغل سر چوم را تبی کهی
نو سالور تبی مکهی پینزه مکهی دوام دارم دستی کن مثلا سال دری تبی مکهی دوام کهی نو دا سه وقت دا یورت زر اصلا سنا بغل زرش کیگی بیای اتبام زرش کیگی
برشنا
لکم جیرا غلی
پرتی نام نه
دلتا چه سره بیستاری؟
زویسه
چه پیسه ویدی؟
سینه بغل با
تک سره تاو که چنگه سینه بغل سه؟
سینه بغل یو توخیدا پیزه بندیده ریزه شی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او توخیدا دیر
هل تی بیستار سوای کنه اوس وضعیت مخ په کې دوه ده کڅنګ
او دیر او نور وضعیت دیر خرابونه چې دیر خره
لکلیو او باندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خار تر زی چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسی، بې وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا سوای چې ویایي چې ښه سوای دی خو چې دغه اویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته چې سینه بغل شو خو دغه میګو ویایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیارې کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا یک سره وغوړي کیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګو پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعت کو خو سوړه و ده بسترې ته هم لوس نه ورسه د پجمعت کو خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوین وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، یا ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شدو ورکولو تر دو کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي، همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې 1 ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه واقعیت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره دا ده چې د دغه ماشومان ته بول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخواره ده، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې اکل تاسو وایي؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کېږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کېږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کېږي که نه، لکه د ګل ختمي جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کېږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کېږي، کوټه د دوی ګرمېږي. دا ښې خبرې دي، خو په سینه مثلا د پلاستیک ښودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نور هم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي؟
حتمي ده، حتمي ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځایي شي. که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته ونیول شي،
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوس.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور ته وښی. قدر من دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي، یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه د خپلې کورنۍ او مور او پلار کیسه داسې راته کوي چې مور او پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیز لري، یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیز لري.
مروازی اتوی، که مور او پلار دی مسائلو ته پام ونکړي، نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیراتلونکي ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ورځې نور سره همداسې خشن رفتار کوي، هغوی نه در کوي ځکه چې هغوی عقدمن لو شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې خې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت وایي چې د خپل اولادونو د خې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
او همیش غواړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکمه د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي. په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېر خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومان مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکم چې خدای مکړه په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانت د سه مختخار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخ کې ونه نسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي، زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم د خپل کارونو نه او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابيږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوی.
د مور پلار په منځ کې خېړې کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خدای او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی. او کله چې خدای او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه هم په خپل منځ کې وحدت لري. او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خدای او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین ای وخت ولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره د خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدی په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او داغه نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډیر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینې محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
ام
نوم می رضا الله احساس ته د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي، کله مور پلار په منځ کې جنګ یې شخړې یي هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
گرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې خلاصه وایي چې پلار مور سره بریالۍ اړیکه درلودلی.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولی شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولی شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام چې دې پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام چې د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، درېیم ګام چې د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم. کور واده
سلام.
قدر منه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاتکی گی زرزری چپنا شام دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا شام دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا سرور دے